द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته خراغ لینن جمعه د 2020 کال د جنوري 18 د چي د مرغومي میاشتې له 28 سره سمون خوري دا وخت په خبر کې د سار شپک په کابل کې د سار 15 نیمه او دلته په واشنگټن کې نزګارت یا پنځبه د ماخستان اته بجی دي دا د امریکا غاګ ډیو ریډیو درې ساعته سارانه خبرونه د لومړي نیم ساعت کې بز احمد فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم لومړی هم سر ټکی په امریکا کې سینیټ په رسمي توګه د صدر ډونالد ترامپ د مواخذې بهیر پیل کړ په همدې حال کې وی ریاستي څارونکو ډلې چې هیڅ ګوند پورې اړه نه لري صدر ترامپ په قانون ماتولو تورن کړی دی ملګرو ملتونو په شام کې د تیرو اتنیمو کالو په جګړو کې په ماشومانو باندې د زور زیاتیو رپورټ خپور کړی دی په رپورټ کې ویل شوی چې پر ګڼ شمیر شامی جنکو او هلکانو جنسي تیری شوی او آن شپږ کلن ماشومان هم جنگ ته برتی کړی شوی دی او د افغانستان په شمول د نړۍ یو شمیر هیوادونو له ایران نه غوښتي چې د راغورځول شوي اوکراینی جهاز د مړیو اقاربو ته دې تاوان ورکړي او پوره ذمهواري دې ومني اوس هم پوره خبرونه میجر جنرال بابر افتخار د میجر جنرال آصف غفور پر ځای د پاکستان د فوج ویاند وټاکل شو بابر افتخار مخکې تر دې د فوج په بیلابیلو برخو کې کار کړی او د ضرب عز پوځي عملیاتو پر مهال په شمالي وزیرستان کې د بریګیډ مشر هم پاتې شوی دی بل اړخ ته آصف غفور چې د کال 2014 په دسمبر کې د فوج ترجمان ټاکل شوی وو پس له دریو کلونو یې دا دنده پرېښوده او پس له دې به په اوکاړه کې د جنرال آفیسر په حیث کار کوي د میجر جنرال آصف غفور ټویټونه په دې وروستیو کې پر سوشل میډیا باندې تاوده بحثونه هم راپارولي وو او کله کله به له منتقدینو سره په لفظي شخړو یا طنزیه انتقادونو کې هم ښکیل شو د هند حکومت اعلان کړی چې په روان کال کې د شانګهای د همکاریو د تنظیم یا اس سی او په کلنۍ غونډه کې چې په هند به کوربه وي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته به هم د هند د سفر بلنه ورکړل شي څېړونکي په دې نظر دي چې پاکستان ته به د اس سی او د سږ کال په اجلاس کې ګډون نه کول به ورته سخته پرېوځي د هند د خارجه وزارت ویاند رویش کمار د زیارت یا پنځمه پر ورځ وویل چې د اس سی او په اجلاس کې به د برخه اخیستو لپاره د دې تنظیم اتر رکن هیوادونه او دوه مبصر یا څارونکي هیوادونه وبلل شي هند او پاکستان په 2018 کال کې د شانګهای د همکارۍ د تنظیم غړیتوب ترلاسه کړی وو د دې دوهونو علاوه چین روس ازبکستان قزاقستان او قرغیزستان او تاجکستان هم د اس سی او رکن غړي دي مګر افغانستان په مبصر یا څارونکو غړو کې شمارل کیږي هغه هیوادونو چې شهریان یې په ایران کې د اوکراینی جهاز د ویشتلو په پیښه کې وژل شوي دي له ایران نه غوښتي چې د پیښې ټوله ذمهواري دې ومني او د وژل شویو کسانو کورنیو ته د تاوان ورکړي د زیارت یا پنځمې په ورځ په لندن کې د کاناډا بریتانیا سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نگران وزیر په یوې غونډې کې موافقه وکړه چې د تیاری د غورځېدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو کورنیو ته د ځواب ویلو لپاره به د همکارۍ یو منظم پلان جوړوي بل پلو په ایران کې تیر اونۍ د مسافر وړونکي جهاز د ویشتل کېدو نه پس د هغه هیواد د منتخبو سیاستوالو او د اخوندانو ترمنځ کړکېچ په زور کې شوی دی صدر روحاني د ځانګړي عدالت د جوړېدو غوښتنه کړې او په دې سره به دا قضیه د سپاهي پازداران تر اثر رسوخ لاندې نه وي په امریکا کې د سرنې یوې ریاستي ادارې چې یو ګوند پورې هم اړه نه لري د زیارت یا پنځبه په ورځ وویل چې د دوی د پلټنو له مخې صدر ډونالډ ترامپ تیر کال اوکراین ته د سلګونو میلیونه ډالرو مرستې په موقتي بندولو سره د ملک د مخارجو قانون مات کړی دی د اوکراین لپاره دغه مرستې د امریکا کانګرس تصویب کړي وي خو اوس داسې ویل کیږي چې ګڼې صدر ترامپ د خپلو سیاسي مقاصدو په خاطر د مرستې اوکراین ته ځنډولې وي د څارنې ریاستي اداره په داسې وخت کې صدر ترامپ د قانون په سرغړونه تورن کړی چې په امریکا کې د ترامپ مؤاخذه تر ټولو ستر خبر ګرځېدلې دي د امریکې سنټ د پنځمې یا زیارت په ورځ د صدر ترامپ د مؤاخذه کولو لپاره رومبني ګامونه اوچت کړل پس له هغه چې د امریکا او چین حکومتونو د خپل منځي تجارت یو نوی تړون دستخط کړ د زیارت په ورځ د امریکې سنټ د شمالي امریکا د تجارت یو نوی تړون هم تصویب کړ چې د صدر ترامپ لپاره یو مهمه بریا ګڼل کیږي د شمالي امریکا د تجارت تړون چې په کاناډا امریکا او مکسیکو هیوادونه شامل دي په نه اتیا موافق او یوازې لس مخالف رایو تصویب شو او د صدر ترامپ تایید ته ولیکل شو. مخکې تر دې مکسیکو، کاناډا او امریکا ترمنځ د نفتا په نوم تجارتي تړون و چې 25 کاله وچلید، خو ډونالډ ترامپ چې ولسمشر شو نو هغه تړون یې لغوه کړ. د ملګرو ملتونو هغه کمیشن چې د شام د حالاتو پلټنې کوي یو داسې رپورټ خپور کړی چې د شام په تیر 8.5 کلن جنگ کې په میلیونونو ماشومانو باندې د شویو ظلمونو، تشدد او زیاتیو زړه بوګنوونکي انځور وړاندې کوي. په جنیوا کې د وی او ای خبریاله لیسا شلین وایي د ملګرو ملتونو د پلټونکي کمیشن لخوا د خپور شوي رپورټ سرلیک دی هغوی زما د بچیانو ارمانونه راخاورې کړل. په دې 25 مخیز رپورټ کې ویل شوي چې په شام کې بې شمېره نجونې او هلکان د حکومتي ځواکونو په شمول د جګړې د ښکېلو اړخونو لخوا وژل شوي او یا ژوبل کړی شوي دي. همداشان رپورټ زیاتوي چې واړه واړه ماشومان، آن ځینې چې عمرونه یې تر شپږو کلونو پورې وو، هم په شام کې د جنګونو جنګ کولو ته برتی شوي وو. رپورټ کې دا هم راغلي چې ګڼ شمېر شامي هلکان او جنکۍ د جنسي تیری ښکار شوي هم دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
یام خراغلی دا ویډیو ریډیو دا تاسو خبرونه اوریدل او سمرازو تفصیلی رپورټونو ته، او په سر کې هم د امریکا نه یو مهم رپورټ. په امریکا کې سنت په رسمي توګه د صدر ډونالډ ترامپ د مؤاخذې بهیر پیل کړی دی. په همدې حال کې یو ریاستي څارونکي ادارې چې هیڅ ګوند پورې اړه نه لري نن صدر ترامپ په قانون ماتولو تورن کړ. جزئیات له محمد عالمگیر نه په دې رپورټ کې وایي.
د امریکا حکومت احتساب ادارې د زیارت پر اوس خپل یو فیصله کې ویلي صدر ډونالډ ترامپ یوکرین لپاره کانګرس لخوا منظور فوزي امداد کې 391 ملیون ډالر امداد او درولو سره د لګښت قانون سرغړونه کړې. د ادارې دا فیصله د صدر خلاف روان د مؤاخذه مقدمه پورې تړلې کیږي. کمیلان دي چې په صدر تور دی چې د امداد په بدل یې یوکرین څخه د خپل مخالف خلاف د پلټنو غوښتنه کوله. د یوکرین لخوا د صدر ترامپ مخالف جو بایدن خلاف د بډو رشوتونو پلټنې شروع کول بیرته ترامپ انتظامیه د یوکرین لپاره فوزي امداد د 55 روزو د ځنډ پس خلاص کړ. خو په خپل پلټنو کې د حکومتي احتساب ادارې معلومه کړې چې د امریکا صدر د خپل تګلارې وړاندې بوتلو په خاطر د کانګرس لخوا پاس قانون مخه نشي نیسلی. د صدر خلاف په امریکني سنت کې د امپیچمنت مقدمه شروع کېدلو 2 ساعته پس د احتساب ادارې دا فیصله اورولي چې صدر ترامپ د یوکرېني صدر څخه د بایدن پلار او زوی خلاف پلټنو خواست او امدادو درولو سره د خپل اختیاراتو ناجایز استعمال کړو. په سنت کې د ایوان نمائندگان لخوا ټاکل شوی و منیجران چې ولسی استازي هم دي د وکیل په حیث په وظیفه ترسره کوي او دوی دوه آرټیکل اف امپیچمنت سینیٹ تر وړاندې کړي. د ایوان نمائندگان استخباراتي چارو کمیټې چیرمن ایڈم شیف د امریکا 45 صدر خلاف د مؤاخذه تورونه وویل او دې سره د امریکا 250 کال تاریخ کې د دریم صدر خلاف د امپیچمنت یا د مؤاخذه مقدمه شروع شو. د امریکا سترې محکمې یا سپریم کورټ مشر قاضي جان رابرټس د مقدمې مشرک ولو لپاره ضروری سوګند پورته کړو او بیا یې د سینیټ د سلو غړو څخه هم سوګند واغست. د ډومبي قواعدو، ضوابطو او د اصولو پوره کولو وروسته د صدر ترامپ خلاف به په سینیټ کې د امپیچمنت مقدمه را روانه نه یا د سه شنبه د ورځې غرمې 1 بجې نه شروع کیږي. د امریکا د انتظام او د بجټ دفتر په شمول وایټ هاوس د احتساب ادارې فیصله رد کړې او ویلي موږ د احتساب ادارې خیالاتو سره اتفاق نه لرو. د انتظام او بجټ دفتر Office of the Management and Budget یا OMB بیان دی په خپل یو بیان کې ویلي OMB اختیار لري چې د امریکني ولس پیسې د قانون په دایره کې د صدر ضرورتو مطابق په ځای باندې ولګي. د ترامپ انتظامیه یو لوړپوړي چارواکي هم ویلي چې د احتساب ادارې فیصله ښکارا د خپل اختیاراتو تجاوز دی او ځان د میډیا په نظر کې راوستل دي. په امریکني سینټ کې د صدر ترامپ د ریپبلیکن پارټي وصل وخت په مقابله کې 350 سره اکثریت نه واضح ده چې د صدر ترامپ خلاف د امپیچمنت مقدمه بویا چې کامیاب شي. ځینې ریپبلیکن غړو د یوکرین کیسې پر سر په ترامپ انتظامی نیوکه هم کړي خو بیا هم دا دریض لري چې صدر ته نور یو کال پاتې دی او د واک نه د شړلو فیصله یې په کار ده چې امریکنی ولسو کې. خو بیا ځینو ډیموکراټانو د احتساب ادارې رپورټ د صدر خپل اختیاراتو ناجایز استعمال په اړه بل ثبوت ګرځولی. د وایټ هاوس چارواکي ګڼي په سینټ کې د صدر خلاف مقدمه به دوه هفتو کې راغونډ شي. خو که ډیموکراټانو ځان سره د سینټ ریپبلیکن پارټۍ څلور نور سینټران مرګري کړل او مقدمې له نور ګواهان راوبلل، نو بیا تمه ده چې دا مقدمه به نوره هم اوږدېږي. د سینټ اکثریتي ریپبلیکن پارټۍ مشر سینیټر مچ مکانل، کوم چې د صدر ټرمپ کلک پلوي دی او د نور ګواهانو راغوښتلو څخه ډډه کول غواړي، وړاندې څخه ویلي چې مقدمه شروع کېدل وروسته به ګوري چې د نورو ګواهانو ضرورت شته او کنه. د وایټ هاوس بیان دی سټیفنی گریشام په خپل یو بیان کې ویلي صدر ټرمپ په سینټ کې کاروای ته سترګې په لار دی او هیله لري چې هغه سر په سینټ کې هغه انصاف وشي کوم چې د ته په ایوان نمائندگان کې د میرمن نینسی پلوسی په مشرۍ کې د ډیموکریټس لخوا نه و ملو شوی او صدر به بیګناه ثابت شي.
تاسو وی وی ډیو ریډیو او ری ملګرو ملتونو په شام کې د تیرو اتنیمو کالو په جګړو کې په ماشومان باندې د زور زیاتیو یو رپورت خپور کړی دی. په رپورت کې ویل شوی چې پر ګڼ شمیر شامی جنکو او هلکانو جنسي تیری شوی دی او آن شپکلن ماشومان هم جنگ ته برتی شوی دی. نگین شاه له نورو جزئیاتو سره.
د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو کمیشن لخوا یو ریپورت د شام په اړه د هغو سرغړونو او ظلمونو یو تصویر وړاندې کړي چې په ملیونونو ماشومان یې د اتنیم کلونو راسي له کورنۍ شخړې نه اغیزمن کړي دي. د پنځه شپږو رپورت دا وړاندې کوي چې 2011 کال د سپتمبر او اکتوبر ترمنځ د شام ماشومان د ټولو جنگیالیو لخوا د دوی د ګټې لپاره کارول شوی او زورول شوی دي. رپورت موندلی چې بې شمېره جنکۍ او هلکان وژل شوی او مازوران شوی دي. دا وایي چې حکومتي پلو ځواکونو په منظم ډول ماشومان د سنایپر ډزو په کارولو سره په نخښه کړي او د اسپیتالونو او اسکولونو په وړاندې د کلستر ټوپکونه او کیمیاوي وسلوې کارولې دي. دوی وایي د وسلوالو ډلو او د ترهګر تنظیمونو بیدونو لامله ګڼ شمیر ماشومانو خپل ژوند ته لاسه ورکړی. د کمیشن مشر سیرجو پنیرو وایي چې تر شپږو کلونو هلکان د ماشوم سرتیری په توګه ګمارل شوي او په هلکانو او جینکو باندې د هغوی سپکاوي او په ټولنه کې یره خورولو لپاره جنسي تیری شوي. پنیرو وایي ماشومان د میندو او پلرونو څخه اقرار اخیستلو لپاره توقیف کې کارول شوي، د شکنجې او بد چلن لاندې نیول شوي، په داسې حال کې چې خوراک اوبو او طبي پاملرنې ته لاسرسي څخه انکار شوی. ماشومان د شام له شخړې څخه سخت یرول شوی دي او د دوی ماشومتوب عمر یې ختم کړی دی. دا یو غمیزه ده چې د راتلونکو کلونو بس غمی. رپورت وایي ماشومان د جګړو له امله له شدید بدني او دماغي روغتیا ستونزو سره مخ دي. دا خبرداري ورکوي چې له 15 میلیونه څخه ډیر ماشومان د خپل کورونو څخه بې ځای شوی او د بهر کډوال په توګه ورځ تر بلې د استحصال او نورو سرغړونو سره مخ دي. د غادرې سیزی ډلی د ملګری ملتونو امنیت شورا لخوا شام ته د پولی پوری غاړي مرستي محدودولو باندې سختې نیوکې کړې دي. د کمیشن غړی هینی میګلی وایي چې اصلا ماشومان به د دې پریکړې ښکار وي. راپور په شام کې د تعلیم په اړه تباه کوونکې وضعیت په ګوته کوي. د شخړې لپیل راهسي په زرهاو سکولونو تباه شوي یا پوځي مقصد لپاره کارول شوي. دا صورتحال د 2 میلیونو ماشومانو سکولونو ته په منظم ډول تللو مخه نیسي. کمیشن په دولتونو غږ کوي چې د بې ځایه شویو ماشومانو ساتنه یقیني کړي. دوی وایي ټول ایالتونه په ځانګړې توګه د هغو زرګونو ماشومانو بیرته ستنولو لپاره مکلف دي کوم چې د اسلامي دولت جنګیالو سره کورنۍ اړیکې لري. دوی وایي چې شاوخوا 1,000 ماشومان چې عمرونه یې له 12 کالو پورته دي اوس مهال داسې لوی عمر خلکو په جیلونو کې بندیوان دي چې ډېر پکې شکمن داعش جنګیالي دي. دوی خبرداري ورکوي چې دا ماشومان په ډېر بد حالت کې دي.
د افغانستان په شمول هغو یو شمیر هیوادونو چې شهریان یې په ایران کې د اوکرایني جهاز د ویشتلو په پیښه کې وژل شوی دي له ایران غوښتي چې د پیښې ټوله ذمه واري دي ومني او د وژل شویو کسانو کورنیو ته د تاوان ورکړي. بل پلو په ایران کې تیر اونۍ د مسافر وړونکو جهاز ویشل کېدو نه پس د غهواد د منتخب سیاستوالو او د خندانو ترمنځ کړکیچ په زور کې شوې دي. نور حال پر له مجاهد جواد نه په دې رپورت کې ووري.
افغانستان، کاناډا، برتانیا، سویډن او یوکرين له ایران څخه تاوان غواړي. هغه هیوادونو چې اتبای په ایران کې د الوتکې د وشتلو په پیښه کې وژل شوی دي له ایران څخه غوښتي چې د پیښې ټول مسؤلیت دی ومني او د قربانیانو کورنۍ ته د تاوان ورکړي. د زیارت پنځشنبه په ورځ په لندن کې د کاناډا، برتانیا، سویډن او یوکرين د بهرنی چارو وزیران او د افغانستان د بهرنی چارو وزارت مرستیال په یوې غونډه کې موافقه وکړه چې د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د وژل شوی کسانو کورنۍ ته د ځواب ویلو لپاره به د همکارۍ یو منظم پلان جوړوي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې د غونډې ګډونوالو وغوښتل چې باید دا پیښه دقیقه، شفافه او په ناپیلې ډول وڅېړل شي او پر ایران غږ وکړ چې د پیښې عاملینو ته دي سزا ورکړي. د کاناډا د بهرنی چارو وزیر فرانسوا فیلیپ شامپین وویل سره له دې چې ایران د دغه پیښې مسؤلیت منلی دی خو موږ حساب، شفافیت او عدالت غواړو. د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه کړې ده چې د پیښې عاملینو ته به سزا ورکوي. په تهران باندې تیرونې د یوکرين د مسافرو د الوتکې وشتل د ایران د مذهبي مشرانو او دغه هیواد د ټاکل شویو یا انتخابي سیاستوالو ترمنځ د فشارونو د زیاتېدو سبب ګرځېدلی. وروسته له هغې چې د ایراني چارواکو د هغې وینا پر ضد لاریونونه وشول چې یاد الوتکه په غلطۍ سره د ایران په توغندي لګېدلې ده، د ایران ولسمشر حسن روحاني له پیښې سره په تړاو د نیول شویو کسانو د محاکمې لپاره د یوې ځانګړې محکمې غوښتنه کړې ده. ځینې څېړونکي وایي له دې سره به دغه پیښه د ایران د عدلي له لاسونو څخه چې د دغه هیواد د مذهبي مشرانو او د ایران د انقلابي ګارد تر کنټرول لاندې ده ووځي. روحانی ویلی په ځانګړي محکمه کې به نه یوازې مشران قاضیان بلکې نور حقوق پوهان هم وي. د ایران د عدلي چارواکو ویلی د الوتکې د وشتلو له پیښې سره په تړاو ګڼ کسان نیول شوي دي خو د هغوی نمونه یې نه دي ښکاره کړي. روحانی د اونۍ په منځ کې وویل دا یوازې یو کس نه دی چې بټنې ته یې زور ورکړی بلکې نور هم پکې ښکیل دي او زه غواړم چې دا خلکو ته په رښتینولۍ سره تشریح شي. هغه وړاندې وویل زموږ خلکو ته دا ډیره مهمه ده چې که دا کار د هر چا د تیروتنې یا بې پروایۍ له امله شوی وي که هغه په هره کچه وي باید د عدالت منګولو ته وسپارل شي. ایراني چارواکو په لومړي سر کې ویلي وو چې یا د الوتکه د تخنیکي ستونزو او یا د پایلټ د غلطۍ له امله غورځېدلې ده خو درې ورځې وروسته یې بیا وویل چې د ایران پوځیانو په غیر قصدي توګه چې د امریکا د کروز میزایل سره پرې غلط شوی وو ویشتلې ده. په دغه پیښه کې ټول یو سلو شپږ اویا سپاره کسان وژل شوي دي. ځینې کتونکي د روحاني د وینا په اړه فکر کوي چې یوازې د عامو خلکو د آرامېدو لپاره وه ځکه خلکو په حکومت باندې تور لګوه چې په دغه پیښې پرده اچوي. په لسګونو زره کسان په تهران او نورو سترو ښارونو کې سړکونو ته راووتل او د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنایي د استعفا غوښتنه یې کوله او د انقلابي ګارد پر ضد یې شعارونه ورکول. په روانه اونۍ کې په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونو نیخ په نیغه په لرونکوونکو باندې ډزې کولې او پر هغوی اوښکې بهوونکی ګاز کاروه. د یوکرين الوتکه څو ساعته وروسته له هغې وویشتل شوه کله چې تهران په عراق د امریکا پر پوځي اډو باندې شپاړس بلستیک توغندي د جنرال قاسم سلیماني د وژنې په غبرګون کې وویشتل.
اوس هم د نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې برخه. نیشنل انټرست مګزین په خپلې یوې ګڼې کې د پاکستان او هند حالاتو ته یوه کتنه کړې ده او یو لنډ مضمون یې پی لیکلی دی چې تاسو ته یې لنډیز زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د دفاعي او د جنگي معاملو مشهور امریکایي تجزیه نگار کایل میزوکامی د سویلي ایشیا د دوه لویو ایټمی ملکونو ترمنځ د دشمنۍ او د دوی ترمنځ د ممکنه تباکن ایټمی جنگ کېدو په باب لا یو تفصیلي تجزیاتي مضمون لیکلی دی کوم چې د امریکې په مشهور میگزین نیشنل انټرست کې نن یعنی په 14 جنوري چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان که په زمینی جنگ کې هندوستان لماتې ور هم کی بیا هم په دې سفرق نه پریوزي. کایل میزوکامی د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې په عام روایتي جنگ کې پاکستان هندوستان الله یا هندستان پاکستان لماتی ورکول شي. خو د خطرې خبره دادا چې کدې دواړو ملکونو خپلو کې خکرونه آرام کل نو د ایټمی وسلو د استعمال ویره به سیوا کیږي، او که ایټمی وسلې استعمال شوي نو بیا به دواړه ملکونه په بیلات کې وي. مضمون زیاتوي چې برې صغیر پاک و هند کې د دنیا په مخ دولوی فوجونه پراته دي. د پاکستان او د هندوستان فوجونه نه یوازې د شمیر په حساب د امریکې د فوجونو نه زیات دي، ولې دا رقیب فوجونه په کال 1947 کې د دواړو ملکونو د جوړېدو د لومبۍ ورځې نه تر دې دمه پورې یو بل ته برن ولاړ دي. د دواړو ملکونو ترمنځ په تیرو او یو کلونو کې څلور جنګونه شوي دي، او راتلونکي وخت کې پلو کې بیا هم انختې شي. د هندوستان فوج په شمیر کې 2,00,000 دی، دینه علاوه تقریبا 10,00,000 ریزرویان هم موجود دي. دا شان کل شمیر 24,00,000 جوړیږي. د هندوستان د دې ټول فوج کار چین او پاکستان سره د لګېدلو سرحدونو څوکیداری کول دي. دینه علاوه د ملک دننه خصوصا کشمیر او قطبین مرختیځو سیمو کې ورته د امن او امان د قابو ساتلو کار هم حواله دی. هندوستان خپل فوج د زیاته وسله د روس نه اخیستې ده، او په خپله هم پریمانه وسله جوړی. دینه علاوه امریکا او اسرائیل نه هم په خدرون مقدار کې وسلې اخیستې دي. د هندوستان 99 وسله بندو رجمنټونو سره دا وخت 4,000 ټینکونه دي. د هندوستان د فوج زیات تره توپخانه د روسی ساخت ده، خو هندوستان د تیرې سمودې نه روس نه وسلې اخیستل بند کړي دي، او امریکې او سویلي کوریا نه خریداري شروع کړې ده. د هندوستان په فضائي دفاعي نظام کې زیاتره روسي توپی او هم د روس د S-400 قسمه د میزایلو دفاعي نظام شامل دی. مضمون نگار کایل میزوکامی خپل مضمون کې د هندوستان نه پس د پاکستان د فوجي طاقت تفصیل هم بیان کړی دی، او لیکي چې د پاکستان د حاضر سرویس فوجانو شمیر 6,500 دی، هر کله چې ریزرپیانی 15,000 دی. دا شان د پاکستان د جنگی فوج کل شمیر 1,50,000 دی. جغرافیایي لحاظ سره پاکستان د سختې ګوانډګیرۍ په سیمه کې پروت دی، خو ګیر چاپیره څلورو ګوانډیانو کې چین او ایران سره تعلقات خواږه دي. د دې په وجه پاکستان فوجي لحاظ سره خپل ټول فوج د تحریک طالبان پاکستان او د هندوستان د فوج مقابلې ته غورځولې دی. دینه علاوه پاکستان د ملګرو ملتونو د امن ساتنې عملیاتو له هم لوی شمیر کې فوجان ورکي. نیشنل انټرسٹ کې چاپ شوی خپل مضمون کې کایل میزوکامی نور لیکلی دی چې پاکستان سره 6 ډویژنه جنگی فوج موجود دی چې د 9 کور کمانډرانو د اختیار لاندې دی. په دې ډویژنونو کې زیاتره فوج پیدل دی، دوی بکتر بند او دوی مشینی ډویژنونه هم شته دی. د تعداد لحاظ سره د پاکستان فوجونه نه یوازې د هندوستان د هغو نه ډېر کم دي، ولې دا کم فوج په هندوستان نیخ په نیغه د حملې کولو وسطوان هم نه لري. د پاکستان په فوج کې د SSG په نوم د خصوصي عملیاتو 8 کمانډو بټالیني هم شته دی. د پاکستان فوج سره زیاته وسله د چین یا خپله د پاکستان جوړه ده. په ځینو اهمو ځایونو کې خپل فوج له امریکنۍ او ترکیه وسله هم ورکړی ده. پاکستان سره د مخامخ جنگ دپاره 900 ټینکونه دي چې خالد او T-80 قسمه ټینکونه پکې شامل دي. د پاکستان په توپخانه کې 2,000 توپې شامل دي چې د چین او امریکې جوړې دي، خو دا زړې دي. نیشنل انټرسټ لیکي چې د فوجي وسلو په مقابله کې پاکستان د جنگي هیلیکاپټرو په معامله کې هندوستان نه ډېر وړاندې دی. پاکستان سره دا وخت AH-IS کوبرا قسمه 150 حمله کوونکي هیلیکاپټرې موجود دي. هر کله چې د 1500 جدید ترینو AH-IZ وایپرس قسمه هیلیکاپټرو صحیح ورکړی ده. کایل میزوکامی د نیشنل انټرسټ میگزین کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي که د هندوستان او پاکستان ترمنځ د جنگ انختو نو دا به یقینا چې یو ډېر غټ جنگ وي. د پاکستان د جرنیلانو خیال دی چې د فوجیانو د کم شمیر او د لږو وسلو له سببه به پاکستان د معمولي او علاقایي انختو نه شروع کوي، او د هندوستان فوج به د خپلو اهمو سیمو نه د لرې ساتلو کوشش کوي. خو په فوجونو کې د دومره لوی فرق له سببه به پاکستان د یوې لویې او د جنگ ګټونکې حملې کولو جوګه نه وي، او زمینی جنگ به د دشمن په شرطونو په ختمولو مجبوره کیږي. دغه وخت به پاکستان د خپلو فوجونو د خپلو مضبوطولو دپاره او د ماتې نه د ځان بچ ساتلو دپاره ایټمي وسلو راپورته کولو ته لاس اچوي.
دام خراغلی دا وی ای ډی ریډیو دا 400 جامعه حسن په غوسلویختو مدرسو کې شامل ده کوم چې په پاکستان کې د پولیو په حق کې فتوی ورکړی دي. تیر ورځ په دې مدرسې کې د پولیو د څاسکو په اړه د آگاهی یو غونډه وشوه او په هغه کې ځایي عالمانو د پولیو د مهم په دوران د پوره مرستې ژمنه وکړه. نور تفصیل له شاهین افریدی نه په دې رپورت کې واورئ.
د چرسدی دا مدرسه د جامع حسن په نوم یادیږي او د دغه مدرسې نه د پولیو ساسکو په حق کې فتوا جاری شوې ده. کوم چې د سلويخ جید عالمانو لخوا جاری شوې فتوا سره یو ځای په کتابي شکل کې موجوده ده او نن دلته د پولیو آگاهی په حق له دا غونډه په داسې محل کېږي چې د تیر شوي ګل ورځې نه د خیبر پختونخوا په اتو ضلعو کې د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره خصوصي مهم پیل شوی دی. په دغه پولیو خصوصي مهم کې یو ویشلکه ماشومانو ته د پولیو ساسکي رسولو دپاره د چاپیرچل هر مکتبه فکر خلکو مرسته ترلاسه کولی شي. په دغه خلکو کې دینی مدرسان او زده کوونکي هم شامل دي. مفتی هاشم یو نوموړی عالم دی او ماشومانو ته د پولیو ساسکو ورکولو پوره پوره حمایت کوي.
زمام د قوم نه دا پیلو درخواست کړي چې ما شومان د دین محروم پاتې نشي. سبا له شپې خپي خاص کر چې په کوم کورونو کې دا مسله چا تشتري هغه دومره ارمانونه کوي چې دا خلک مخکې نه وي چې موږ ته چې کوم دا وچول دا پتري ورکړي اوس به دا شلیان ګوډیان نو دې کې زمونږ فایده دا او نقصان نشته. نو شکونه اسې نه دي پکار.
که څو هم خیبر پختونخوا کې پر لپسې پولیو کمپاینونه چلول شي نو د عام خلکو لخوا د پولیو کترو څخه ماشومان پټول هم شي. د کوم له وجې چې پولیو وایرس په ماحول کې ژوندی پاتې کیږي او ماشومان د ټول عمر لپاره معذوره کوي. د نړیوالې صحت ادارې اعلی چارواکي ډاکټر سرفراز افریدی وایي په خیبر پختونخوا کې اکثره خلک د پولیو کترو په اړه منفي سوچ او ویره لري. د کوم وروسته چې انکاریانو کې اضافه راغلې ده او داسې خلکو ته مثبت پیغام رسولو لپاره د دینی عالمانو مرسته حاصلوي.
د پروګرام په کامیابۍ په حواله سره د دوی مرسته غستل یا د دوی ځان سره شاملول په دې پروګرام کې زما لپاره دا یو ډیر ضروری قدم و چې ما غستلو او دا غیب ابتدا مونږ د دې مدرسې نه په دې صورت کې وکړه چې د ډیسټریکټ 400 په خور باندې چې کوم جید العلماء دي په هغه کې مولانا غورل شاه صاحب، مفتی ادریس صاحب یا فخر الاسلام صاحب دا غوی سره ناسته او دا غوی مرسته غستل د پروګرام د کامیابۍ یو ذریعہ ګرځېدلی شي.
سرګند دی چې د روان پولیو مهم په دوران تیر ورځ د خیبر پختونخوا شپږ زیلونه او د پولیو دوه وایرسو ټایپ 1 او ټایپ 2 پیښې رپورټ شوې دي. د دغه وایرسو د مخنیوي او ماشومانو کې د پولیو وایرس پر ضد قوتي مدافعت سیوا کولو لپاره صحت محکمې د رواني میاشتې په 28 نیټه یو بل د پولیو خصوصي مهم چلولو پریکړه هم کړې ده. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا.